یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه څرګندونې دي چې په هندوستان کې نن خبریالانو ته ویلي د هند او افغانستان اړیکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي. په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د جمعیت اسلامي د ګوند د مشر برهان الدین رباني تلین یاد شوی دی. په دې غونډه کې جهادي مشرانو په ملي وحدت ټینګار کړی. په دې بم ریپورټ ولرو، نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسي پام وکړئ. د ساعت مهمو خبرونو سرخطه: د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس نن په نوې ډیلي کې د افغان او هندي سوداګرو ګډې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ناټو وایي د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د حملې د شنډولو په هدف د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د هوایي حملې یو توغندی په خپل هدفونه لګیده. یو شمیر ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. او د عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ډاډ ورکړی چې د خامو تیلو د صادراتو په برخه کې به یوازې د ترکیه له حکومت سره د بغداد له حکومت سره معامله کوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلي کې د افغان هندي او امریکایي سوداګرو ګډې غونډې ته په وینا کې هندي سوداګر او نور بهرنیان په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. ډاکټر عبدالله وویل چې د افغانستان او د هند ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا د بل هیڅ هیواد په تاوان نه دی. هندي رسنی وایي چې ټاکل شوی عبدالله عبدالله د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره نن وګوري او د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک هم ورسره لاسلیک کړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست ویان مجبر رحمان رحیمي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له لوړ رتبه هندي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کوي.
نخست وزیر هندوستان، رئیس جمهور و وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ملاقات می داشته باشد. کلیت روابط هند و افغانستان که حسنه و دوستانه هم هست در این نشست ها و بحث گرفته میشه، به خصوص بعد از اعلان استراتژی جدید.
شغله رحیمی وایی چه د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بنن په نوی ډیلی که د هند صدر اعظم د هند جمهور رئیس او نورو چارواکو سره ګوري او کلن به د هند او افغانستان پر اړیکو خبرې کیږي. په ځانګړي ډول د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره د امریکا د حکومت د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر مسایلو به بحث کوي. له شاغلی عبدالله سره په دې سفر کې د کابل لپاره د امریکا سفیر ملګری دی او په نوی ډیلی کې د متحدو ایالاتو سفیر هم په هغو غونډو کې حضور لري چې په دغه مسله باندې کېږي. ناټو وایي د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د برید د شنډولو په هدف د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د هوایي حملې یو توغندی په خپل هدف ونه لګید. او یو شمېر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پرون د کابل په هوایي ډګر د دولت د وسلوالو مخالفانو څو توغندي وویشتل شول او وروسته یې پرې ډله ییز برید وکړ. بریټ کونکي څلور تنه وو چې ټول وژل شوی دي. د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت په خبره کړې خبر پاڼه کې په دې اړه چې ملکیانو ته زیان رسیدلی ژوره خواشینی څرګنده شوې ده او ویلي دي چې ناټو ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره ټول محتاطانه اقدامات کوي. ناټو د تلفاتو د شمیر په اړه په خپله خبر پاڼه کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د بریټ کونکو د توغندیو د حملې په نتیجه کې د یوې ښځې د وژل کېدو او د یوولسو تنو ملکي کسانو د زخمي کېدو خبره کړې. ناټو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکو بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د شپې لخوا وسوه او په حمله کې د افغانستان د ملي اردو او د نورو امنیتي ادارو یو شمېر کسان وژل شوي دي. په کندهار کې د پولیسو ویاند زیاد دورانی د ازادي راډیو خبریال ته وویل
مارو پولیسوالی په کراول او قرارګاه ته نږدې د وسلوالو ترهګرو یو 400 ټانګ چې هلته دروازې ته نږدې چاودنه کړې ده. په چاودنې سره موږ دولس نفرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. څلور مو زخمیان شوي دي. د شهیدانو له جملې مو ملی امنیت سرحدی پولیس او ملی پولیس شامل دی په شهیدانو کې او په زخمیانو کې هم ورګانونه دي امنیتي
دا وسوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی اسوسییټ پرس ته ویلي چې معروف ولسوالی د څو ساعتونو لپاره نیولې وه او اوس امنیتي ځواکونه وایي چې معروف ولسوالی د دوی په لاس کې ده د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی غوښتنه کړې چې روانه اونۍ د خودمختار کردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه دې لغوه سي هغه وایي چې دغه ټول پوښتنه باید لغوه سي او د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې ورباندې وسي عبادي چې پرون د عراق د پارلمان غړو ته خبرې کولې وویل چې دوی به هیڅکله هم د دې ټول پوښتنې پر نتیجو خبرې ونه کړي هغه وویل زموږ د اساسي قانون له مخې د عراق قانون د کردستان په ټولې سیمې کې د تطبیق وړ دی د کردستان خلکو د رواني میاشتې په 15مه نیټه ټول پښتانه ترسره کړه د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معاملې کوي د عراق د صدر اعظم دفتر نن دا خبر اعلان کړی دی د عراق د صدر اعظم دفتر وایي چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم له صدر اعظم حیدر علي بادي سره ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویلي دي چې د کردانو د خپلواکۍ تر ټول پښتني ورسته د عراق د مرکزي حکومت د هرې پرېکړې ملاتړ کوي په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي چې انقره به له کردستانه د خامو تیلو د صادراتو په اړه څه پرېکړه کوي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې او عراق په اړه خبرې وکړې له ترکیې څخه پوتین دغه یوه ورځنۍ کتنه وروسته له هغه کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره د لنجمنې ټول پوښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالنن په هندوستان کې خبریالانو ته ویل د هند او افغانستان لکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي ټاکل شوی ده چې ښاغلی عبدالله به نن په نوې ډیلي کې د هند صدراعظم ولسمشر او د بهرنیو اړیکو د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنې ولري په دې اړه به تاسو حال درکړو په کابل کې د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژنې تلین غونډه کې یو شمیر جهادي مشرانو دا افغانستان په ملي وحدت ټینګار کړی دی په دې اړه به له کابل نه تازه حال درته وړاندې کړو د عاشورا د ورځې په درشل کې د افغانستان امنیتي ادارو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په تاکیخانو او عبادت ځایونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي پر دې موضوع هم رپورټ لرو د کوردانو د ټول پښتنې نوروز البته د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ په اړه له ټول پښتنې نوروز په سیمه کې له راپیدا شوي کړکېچ په اړه رپورټ لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو له موږ سره اوسئ دا د ازادۍ راډیو ده افغان اجرائیه رئیس وایي چې په نوې ډیلي کې به د هندوستان د ولسمشر ترڅنګ د دې هیواد د صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ په یو شمیر نورو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي ډاکټر عبدالله عبدالله نن په هندوستان کې خبریالانو ته وویل چې د هند او افغانستان اړیکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی همدا اوس له نوې ډیلي نه راسره د تلیفون په تماس کې دی اکرام صاحب خبرونې ته ستړی مشي نور جزئیات به له تا واورو د ښاغلي عبدالله د څرګندونو او د نننیو لیدنو په اړه
ډیره زیاته مننه ان صاحب ښاغلي عبدالله عبدالله چې نن یې د هندوستان په مرکز نوي ډیلي کې د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه په یوه خبري ناسته کې وویل تروریزم د سیمې لپاره ګډ خطر دی او باید په لمانځه وړلو کې ټول هیوادونه برخه واخلي ښاغلي عبدالله وویل د امریکا نوې ستراتیژي د هند او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ یو نوی فرصت رامنځته کړی دی نوموړي ګاونډي پاکستان ته په اشاره سره وویل افغانستان له ټولو ګاونډیانو سره نیکی اړیکې غواړي باید دوی هم متقابل احترام ولري نوموړي وویل
قدم اول حق شوار منافع خود تعریف میکنم و تعریف منافع ما از لحاظ روابط با همسایه هم نیست که ما خواستار روابط خوب و نیکی همسایگی با همه کشورهای همسایه بود و می توقع را از همه داشتیم افغانستان هیچ وقت تقدیری در یک کشور همسایه نبوده و نخواهد بود اگر کشور خواستار
خاغلی عبدالله همدار از د افغانی تولیداتو د نندرتون مهم و بالا وی ویل هیله لري چې هندي سوداګر به د افغانی تولیداتو لپاره د مارکیټ په پیدا کېدو کې مرسته او همکاري وکړي. نوموړي همداشان ډاډ ورکړی ویل چې افغان حکومت اشمن دی چې بهرنیو پانګ اچونکو ته په افغانستان کې د پانګې اچونې زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس نن د هندوستان د ولسمشر تر څنګ د دې هیواد له صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمېر وزیرانو په ګډون نږدې 200 افغان سوداګر هم ملتیا کوي. عبدالله په دې خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د هندي چارواکو سره به د 2 اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا تر څنګ په سیاسي او امنیتي مسلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د هند په زیاتې مرستې ټینګار کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوو اکرام الله. اکرام په دې هیله چې په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو په نوې دلی کې به د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د لیدنو کتنو په اړه تازه حال اوریدونکو ته وړاندې کوو. تاسو ته ښه وخت غواړو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اکرام الله اکرام وو چې له نوې دلی څخه یې دغلته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د څرګندونو او لیدنو کتنو په اړه حال راکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو نن په کابل کې د افغانستان د پخانی جمهور رئیس او د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند د پخانی مشر استاد برهان الدین ربانی د تلین په مناسبت غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې بیلابیلو جهادي مشرانو سیاسي مشرانو خبرې کړې دي او په عمومي توګه په افغانستان کې د ملي وحدت او ملي والی په ټینګښت ټینګار کړی دی. حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی و. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب خبرونې ته ستړی مشي نور بلتا واورو.
مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې نن په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس همداراز د سولې د عالي شورا مشر استاد برهان الدین ربانی د وژنې شپږم تلین یا د مړینې شپږم تلین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه چې دا غونډه همدا مهال هم روانه ده. په دې غونډه کې تر اوسه پورې ویناوالو کافي ویناوالو خبرې وکړې او په پیل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د ولسمشر غنی پیغام ولوس چې په پیغام کې استاد ربانی په وطن مین او همداراز د ملي والی په برخه کې یو حسان شخصیت بلل شوی وو. لږ وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر د خبري وکړي. د هم په خپل خبرو کې د استاد برهان الدین ربانی کارنامو ته اشاره وکړه او په د خبرو په یو برخه کې په ټینګار سره ویل چې خاغلی ربانی په ملي وحدت غم کار کړي وو. د پیغام دا و چې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو څخه د وتو یوازینی لار هم دا ده چې ټول ملي وحدت ته ژمن پاتې شي او همداراز په دې برخه کې کار وکړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم دې غونډې ته خبرې وکړې. پر حکومت بیا هم ځینې انتقادونه درلودل خو په ټوله کې د خبرې بیا هم د افغانستان کې میشت قومونه یوې ګلبند باغ ته تشبیه کړل. د ویل چې په دې کې ټول میشت قومونه ګل ته تشبیه کړل او د ویل چې په ملي یووالي ټینګار وکړ. همداراز پخواني ولسمشر حامد کرزي هم خبرې وکړې. د هم په ملي یووالي تاکید وکړ. د همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار غونډې ته وینا کوي. نو په ټوله کې ان صاحب د ویناوالو تاکید د خاغلی ربانی کارنامو ته اشاره ترڅنګ په افغانستان کې د ملي والی پرټي ټینګښت باندې دوی تاکید وکړ او همدارز ځوانانو او افغانانو ته پیغام دا و چې په دې برخه کې نستړی کیدونکې هڅې وکړي. بلې ان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. حدیث پردیس له تاسو نه. دوستانو حدیث پردیس و چې له کابل د غلط د افغانستان د پخواني جمهور رئیس استاد برهان الدین ربانی د مرګ د تلین په مناسبت جوړ شوی غونډه حال راکوه. اوس هم څو اقتصادي خبرونه اورو.
اس السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولې مسؤلین وایي له ایراني چارواکو سره پر هغو ستونزو خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو پر بندر سوداګر ورسره لاس او ګرېوان دي. د دغې ټولنې مشر احمدجان خادم ازادي راډیو ته وویل چې تېر ورځ د ګاونډي هیواد ایران له اقتصادي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو تر لیږد او رالیږد په وړاندې ولې ستونزې موجودې دي او په یو ډول یې د فعالیتونو په وړاندې خنډ او ځنډ رامنځته کیږي. ښاغلی خادم زیاته کړه چې ایران چارواکو سره د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې اقتصادي کمیسیون وایي د ملي وحدت حکومت د خپل کار په دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره لازمه زمینه نه ده برابره کړې. د دغه کمیسیون غړي فاطمه عزیز که څه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مني چې حکومت د اوږدمهاله لپاره لوی اقتصادي پروګرامونه لري، خو د نوموړي په خبره د لنډمهال لپاره اقتصادي پلان کمزوری دی. اغلی عزیز زیاته کړه چې اوسمهال سوداګر او پانګوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په افغانستان کې دننه د دوی پانګه هم نه ده خوندي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سوداګرو د اختطاف د کچې د زیاتوالي او دوی او کورنیو ته د امنیتي ګواښونو په اړه هم یو شمېر راپورونه خپاره شوي او له دې امله افغان سوداګرو اندېښنه ښودلې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو پوجي خزاکي اوړه 1180 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1900 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجي 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 40 او یو لیټر ډیزل بیا په 40 افغانۍ پلورل کیږي. همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلر 440 افغانۍ او زر ایرانی تومان 1130 افغانۍ. د خبرنو پای
سباون کاکلو چې اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو، مخکې له دې چې په کندهار کې د معروف ولسوالۍ نښتو ته ورشو یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو، د عراق او ترکیې حکومتونو د عراق او د کردستان د سیمې د جلا کېدو په اړه د وروستۍ ټول پوښتنې په وړاندې تازه او شدید عکس العملونه ښودلي دي. رضوان مراد دا موضوع ساری او همداشي بر سره په سټډیو کې دی. رضوان مراد، د عراق په کردستان کې د ټول پښتنې په وړاندې د ترکیې او عراق د چارواکو عکس العملونه مخکیم راغلي وو، دا ځلې څه ویلي؟
انسب د ترکیې او د عراق صدر زمانو دواړو ویلي دي چې د عراق د کردستان د سیمې د خامو تیلو په اړه به فقط ترکیه او عراق په رسمي توګه د دو هیوادونو په توګه معامله کوي، یعنی دوی وی چې موږ به کردان بای پاس کوو. او دغه راس ترکیه دا هم ویلي دي چې هیڅ ډول راکړه ورکړه د تیلو په مسأله کې د کردستان د عراق چلته یو مهمه سیمه په تیلو غنی سیمه د کرکوک ده، په دې کې بل کردانو سره هیڅ ډول تماس نه نیول کیږي. د عراق صدر اعظم بیا ویلي دي چې دا ټول پښتنه باید سمدستي لغوه شي. هر هغه خبره او هغه مذاکرات چې د کردستان د سیمې پړکیږي هغه باید د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي. تر دې هم د عراق د پارلمان عکس العمل شدید دی. انسب د عراق پارلمان له صدر اعظم غواړي چې ځواکونه واستوي او د کردستان د سیمې کرکوک سیمه چې اصلا د اختلاف هغه اساسي موضوع او نقطه ده هغه په خپل کنټرول کې واخلي او هیڅ ډول کردانو میشته ول د کردانو فعالیت باید لمنځه یوسي. دا هغه دوه عکس العملونه دي چې تازه راغلي دي. اما د ترکیه، ایران، عراق د دې نور چارواکو هم ورته سرګندونه کړي. په شدید الفاظو دا ټول پښتنه غندلې ده او غوښتنه هم دغه کوي چې باید دا ټول پښتنه لمنځه لاړ شي.
ترکیه او عراق د دې چارواکو د مخالفتونو دلیل څه دی؟ ولې
دوه دلیل عمده دي؟ انسب چې په اکثر نړیوالو میډیا او رسنیو کې هم دغه کیږي. یو هغه ده چې ترکیه، سوریه، عراق او دغه راس نور د سیمې هیوادونه دوی اندېښنه لري چې کچیرته چون دوی په هیوادونو کې میلیونونه کردان میشتي، یعنی د عراق په کردستان کې کنن ټول پښتنه کېږي، سبا کې دیشي کردان په ایران کې مغک پورته کړي، په سوریه کې مغک پورته کړي، په ترکیه کې لا دمخه د کردانو پی کې سره جنگونه شوي دي، هلته مغک پورته کې او د عالمن د ټول پښتنه او جلا کېدو هلته ورسیږي. او دوهمه عمده مسله د کرکوک ده. کرکوک هغه غنی خار دی، په تیلو باندې هغه غنی سیمه ده چې همه ترکان پکې تاریخي ملکیت دا ولري. او هم د عراق د تیلو هغه اساسي مصدر بلل کیږي، نو هغه کردان بیا په خپل ځان ته منحصروي، نو په دې خاطر دغه دوه مسلې د اهمیت وړ دي.
کردان په ځانګړې توګه د عراق د کردانو مشر مسعود برزانی د دغه خلکو د اندېښنې د خپلو ګاونډیو څومره په پام کې نیسي او ځواب یې څه دی؟
د مسعود برزانی خو په ښکاره د ټول پښتنې تر سره کېدو یو ورځ مخکې ویلي چې اصلا نور شراکت نه غواړي، عراق سره شراکت ناکام دی او غواړي چې کردان یو خپلواک هیواد ولري. خو په عین حال کې دوی چې موږ حاضر یو چې حمله ترکیه سره حمله عراق سره د ټول پښتنې او د ټول پښتنې د نتایجو په اړه خبرې وکړو، خو د دغه غوښتنه رد ده تر اوسه د دې هیوادونو لخوا، او په خپله کردان په خوشحالۍ سره دا ټول پښتنه لمانځي او وایي چې دا د دوی حق دی قانوني.
ډیره زیاته مننه دوستانو رضوان مرادو چې د عراق په کردستان کې له ټول پښتنې وروسته د سیمې د هیوادونو په عکس العملونو را سره نظر شریکو.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ یو انتحاري موټر بم حملې دولس امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلی ادا کړي چې د څو ساعتونو لپاره یې د معروف ولسوالۍ سکوت کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د موټر بم په وسیله انتحاري حمله کړې چې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت دوله سرتیري پکښې وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د دورانی په وینا حمله کوونکي د پولیسو د ټانک څخه چې د چاودېدونکو موادو ډاکو استفاده کړې او د ولسوالۍ په لومړي کرول کې چاودنه کړې.
معروف ولسوالۍ په کرول او قرارګاه ته نږدې د وسلوالو ترهګرو یو چار سوی ټانک چې هلته دروازې ته نږدې چاودنه کړې ده. په چاودنې سره موږ دولس نفرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، څلور مو زخمیان شوي دي. د شهیدانو له جملې مو ملي امنیت، سرحدي پولیس او ملي پولیس شامل دي. په شهیدانو کې او په زخمیانو کې هم ارګانونه دي امنیتي، او ولسوالۍ یو نور امنیتي پوستو ته کوم زیان او خطر نه دی متوجه. یوازې د دوی یو توریستي شوم عملو چې زموږ ځوانان یې شهیدان کړي دي.
دورانی وایي تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستی او د ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو د کنټرول مخه نیولې. وسلوالو طالبانو چې د دغه عملې مسؤلیت منلی دا کوي چې د څو ساعتونو لپاره یې د معروف ولسوالۍ سکوت کړې. د وسلوالو طالبانو ویان قاری سپ احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو ته د امنیتي ځواکونو لسګونه ملي وسلې او تجهیزات په لاس ورغلي. په عین وخت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو ځوان هلک اب یو ځوان انجلی زهر خوړلې او ځان وژنې کړې. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه کوي.
دوستانو د کندهار په معروف ولسوالۍ مو د تیر شپې د وسلوالو د برید په اړه رپورټ واورید. د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمعتونو او تکیخانو د امنیت کمیسیون د امنیتي ځواکونو ترڅنګ 1500 ملکیان په وسلو او تجهیزاتو مجهز کړي چې د محرم په ورځو کې به په کابل کې د سلو جمعتونو او تکیخانو امنیت ټینګ کړي. دا کسان د افغانستان د ملي امنیت شورا د نوې طرحې پر اساس چې د مذهبي مراکزو د امنیت ټینګولو په هدف جوړه شوې ګمارل شوي. ملالۍ بشری په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مراکزو د امنیت ټینګولو په هدف جوړ شوی طرح له مخې د عاشورا په ورځو کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمېر شیعه مذهبي د پولیسو ترڅنګ ګمارل شوی دی. د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا د جماعتونو او تکیخانو د امنیت او د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمېر ملکي کسانو ته وسلې ورکړل شوی دی. محمد هدایت وایي د جماعتونو او تکیخانو د امنیت ټینګولو طرحه اوس فعال ده.
صد مسجد و تکیخانه که در واقع
دی وای سل جماعتونه او تکیخانه چې په کابل ښار کې په داسې ځایو کې موقعیت وو چې ورته لوړ امنیتي تهدیدونه وو، د هر مرکز لپاره په نظر کې نیول سوی چې 15 کسان وسلوال سي او د جماعت او تکیخانو امنیت ونیسي. تر عاشورا مخکې شاوخوا 1500 کسان د کورنۍ چارو وزارت ته معرفي سول. دوی اوس مهال په رسمي توګه د پولیسو په لیکو کې شامل سول. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا له پولیسو سره د دغو کسانو توپیر دا دی چې دا کسان د اسلامي مرکز د شورا لخوا د یو تړون له مخې تعین سوي او د کورنۍ چارو وزارت لخوا ګمارل سوي دي. ښاغلی هدایت زیاته کړه دغه 1500 کسانو ته تر محرم مخکې د لنډې مودې نظامي زده کړې ورکړل سوي دي. محرم له مذهبي میاشتو څخه ګڼل کیږي چې د دې میاشتې په لسمه ورځ د اسلام د پیغمبر لمسی امام حسین له دو اویا یارانو سره په کربلا کې وژل سو او میلیونونه شیعه مذهبي هر کال په دې ورځ مراسم جوړوي. سږ کال د محرم لسمه د یک شنبه په ورځ ده. خو ولې داعش او طالبان پر شیعه مذهبو حمله کوي؟ طالبان چې سنی مذهبي دي د 1990 او 2000 لومړي کلونو پر مهال د شیعه افغانانو له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي او داعش په افغانستان کې له راپورته کېدو وروسته پر شیعه مذهبو حمله کړې دي. خو د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال د مطبوعاتو د دفتر سلاکار محمد هدایت وایي
تحلیل ما ای هست که اونا میخوایم فرقه گرایی
زموش تحلیل داده چه دوی غواړي هغه مذهبي جګړې چې په سوریه، عراق، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې ستا افغانستان ته راوړي څو خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. خو له نیکه مرغه د دواړو مذهبو په پلوي افغانانو کې دا ظرفیت نسته. په اخره کې به دوی ناکامه سي او په راتلونکو کلونو کې به نور هم ناکام سي. د دوی هدف د افغانستان دولت ته ضربه رسول دي. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتو د دفتر سلاکار د جماعتونو او تکیخانو د امنیت طرحه د امنیت شورا له خوا تصویب شوې ده او یوازې د شیعه مذهبو د مذهبي مراکزو پر امنیت ټینګار نه کوي، بلکې د په وینا دا طرحه د اهل سنت د اسلامي مرکزونو امنیت هم په پام کې نیسي.
دوستانو د خبرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونو ډرامه ورپسې د ډرامې د دیونې د پښتنې په اړه بحث لرو. تاسو اوریدونکو هم په دې اړه چې چیرې خلک د علم له ارزښت خبر شي بیا به هم په وړاندې خندونه وي او کنه خپل پیغامونه راته پریښودلی شي. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره درته بیا تکراروم، زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. ستاسې ښه پیغامونه به په همدې خپرونه کې درته خپرو. له ډېرې مودې راهیسې خلک په خورا لیوالتیا سره پخوانۍ پیسې راټولوي او کلکسون ترې جوړوي. هغه کسان چې د پخوانیو پیسو کلکسونونه لري هڅه کوي تر ټولو پخوانۍ پیسې ترلاسه کړي چې اوس نه چلیږي. په همدې اړه په لندن ښار کې یوه داوطلبي شوې چې فریبا ظاهري جزئیات دروړي.
لندن د درې ورځو لپاره د هغې داوطلبۍ کوربه دی چې په هغه کې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو پخواني بانک نوټونه خرڅلاو ته ایښودل سوي دي. په دغو بانک نوټونو کې د افغانستان پخوانۍ پیسې هم داوطلبۍ ته وړاندې سوي دي. د دغې داوطلبۍ په انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان ځینې داسې بانک نوټونه شته چې له 100 څخه تر 2000 برطانوي پاونډ پورې بیه ورته ټاکل سوې ده. په دې کې د 500 افغانیو هغه بانک نوټ شته چې په 1900 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال چاپ سوی دی او پر یوه مخې 5 روپۍ کابلي لیکل سوی دی. د دغه بانک نوټ بیا له 250 تر 300 پاونډ پورې اټکل سوی دی. نور افغاني بانک نوټونه چې په همدې داوطلبۍ کې شودل سوی دي د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې چاپ سوی ول. په دې پیسو کې د 500 لس 50 سلو 500 او 1000 افغانیو بانک نوټونه موجود دي. تر ټولو لوړه بیا پر 500 افغاني بانک نوټ ایښودل سوی چې له 1200 څخه تر 1800 برطانوي پاونډ پورې اټکل سوی دی. دغه بانک نوټ په 1900 کال کې چاپ سوی دی. په همدې داوطلبۍ کې د تر ټولو ګران بیه بانک نوټ ارزښت 45,000 پاونډ اټکل سوی دی چې په 1928 کال کې هغه مهال چاپ سوی چې فلسطین د برېټانیا تر واک لاندې وو. دغه داوطلبۍ نن په لندن کې پیل سوی او تر 3 ورځو پورې دوام لري.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم. زه شکولا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ استاد سره په لیکه کې مل آزادۍ راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته هیله لکوم سلام وایم او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامه الهي له لارو چې موږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره په اطراف کې پراته ولسوالۍ ده لره ده او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي داسې یو جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې موږ مرکز ته 4 ساعته 4 نیم ساعته 3 نیم ساعته پورې مزل لرو او که څوک یو عادي په انډکشن شي او زیاتره خلک د دې مشکل سره مخامخ کیږي چې په دغه لار باندې راځي لار هم خامه ده او رسیدګي نشي کولی پلار کې خپل ژوند له لاسه ورکي. که داسې یو زنانه بیماره شي بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي لار به امنیت را څوک نشي راتللی رسیدګي نشو کولی. چې دغه زموږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي داسې کمزوري دغه صحیح فعال کړي او جراحي ډاکټر هم ته راولېږي چې جراحي ډاکټر موږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو. والسلام.
زه سروه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص دي. روزګان کې روغتونونه بند کړي دي. د دې نقصان اولس ته رسېږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روغتونونه او ډاکتران لري، هغوی یې څه پکې څه کې دي، اولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د اولس د کرک سره مخ کېږي او اولس دې ته هڅوي چې د دوی په وړاندې ملي پاڅون وکړي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. پکتیا چمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیمی سندر. افغانستان کی زیادہ طرف کندی بالخصوص جنوبی ولایت پکتیکا پکتیا احمدار نگر غزنی ولایت سرکونه د اندازی زیاد کندو کپر دی دولت دا سرکونه کو پخه او اثری دول دور کی
دوستانو ستاسو څو پیغامونه وو چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشین کې مثبت کړی وو، مننه درنه کوو. اوس هم وخت خبرونه دی. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ لنډو خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په نوی ډیلی کې وویل چې له تروریزم سره مبارزه باید کې ټول هیوادونه برخه واخلي او یو اربیا پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاری ته وهڅاوه. عبدالله عبدالله چې د یو شمیر هندي، افغان او امریکایي پانګوالو، سوداګرو او سیاستوالو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې سوداګر باید په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان د اقتصادي ودې سره د همکاری له لارې د افغانستان د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. ناټو تړون وایي د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د برید د شنډولو په هدف د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د هوایي حملې یو توغندی په خپل هدف ونه لګید او یو شمیر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې چینن خبره سوې ده ملکیانو ته د زیان رسېدو له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ناټو تړون په دغه پیښه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې یوه ښځه وژل سوې او یولس تنه ملکي وګړي زخمیان دي. ناټو تړون ویلي دوی څېړنې کوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی غوښتنه کړې چې روانونی د خودمختاره کردستان سیمې لخوا د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه لغوه سي. د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معاملې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې او عراق په اړه خبرې کوي. او په امریکا کې د ډېرې مشهورې مجلې پلی بای 65 ښودونکی هیو هفنر په یو نوې کلنۍ کې مرسوم. د هغه له دفتره خبر پاڼه وایي چې هیو هفنر په خپل مرګ په خپل کور کې بیګا مړ شوی دی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې موږ یې پاڼه دام ولولې. د خبرونې په دوهم نمای کې یو کلی زرغونه ډراما، ورپسې د ډرامې د دیونې د پښتنې په اړه بحث لرو.
یو کلی زرغونه
دیو کلی زرغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زرغونه په ډراما کې مو واوریدل چې یو پلار تر لمانځه وروسته په پولیسو کې افسر لور ته دعا کوله چې خدای دې د وطن د خدمت په لاره کې کامیاب کړي. اوس به واورو چې ګل محمد دکاندار څه شي ته حیرانېږي.
صاحب، ولې د دکان په دروازه کې ولاړې؟ راځئ دننه راځئ.
سمه ده چې تاسو اجازه وکړه درځو. افسر کریم خانه، دا نور پولیسان د دکان له مخې لږ لرې ودرېږي چې چاته مزاحمت ونه شي.
سمه ده امیر صاحب، هغوی مې مخکې پوه کړي دي چې په مناسب ځای کې ودرېږي.
ښه، دکاندار وروره، ستاسو نوم ګل محمد دی؟
هو صاحب، خوري ګل محمد یم، مهرباني وکړئ راشئ دلته په دې بوجۍ کښېنئ. د کلی دکان دی، چوکۍ نه لرو.
کور ودان، کېناستو ته نه یې راغلي. له تا نه یو څو پوښتنې لرو.
څه له ما نه پوښتنې؟
ورخطا کېږه مه، موږ ستاسې مرستې ته راغلي یو.
په عزت وسئ، خدای مو هر کله راوله.
عامر صاحب، اوس چې ګل محمد خان لږ ډاډه شو، د سودا خبره هم ورسره وکړه.
افسر کریم خانه ښه خبره دې وکړه.
خګل محمد اوروره، ته خو په دکان کې ترشی او مربام خرڅوې، امداسې ده؟
امداسې ده،
خو موږ خپل هم د ترشی او اچارو خرڅوون کې یو، ځکه خو ډېر خاندو نه.
دا کله کله ځکه وخاندو چې لږ څه مربام هم راوړې ده. افسر کریم خانه، لکه څوډې نه د مربا او اچارو بوتلونه راوباسه چې دکاندار ګل محمد یې وګوري.
سمه ده عامر صاحب، په سترګو.
دا خو عامر صاحب، دا خو زموږ له کور نه خلاص شوي بوتلان دي.
رښتیا وایې؟
اوهو،
مبارک شه ګل محمد خانه.
څه؟
ستاسو له کور نه چې چا غلا کړې وه، هغه کسان افسر مرسل نیولي دي. دا بوتلونه مو ځکه دلته راوړل چې زموږ اطمینان حاصل شي.
عامر صاحب، دا مغز مونږ بوتلونه دي.
ښه ده، رښتیا ګل محمد خان وروره، اورېدلې مې دي چې ته په قاچاقي لارو خارج سم تللی او ډېر کړېدلی مې.
هو نه 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 وي، هو هو، خو له نیمایي لارې بېرته را وګرځېدم.
ورخطا کېږه مه، عامر صاحب ځینې پوښتنې درنه کوي.
ګل محمد خانه، ته به داسې وکړې چې د پولیسو امریت ته به راشې، کومې پیسې او شیان چې ستاسو له کوره غلا شوي هغه به م واخلې. ځینې پوښتنې چې درنه کوم د هغه ځواب به م راکړې. سمه ده؟
ها ګرانه شاګردانو، دا جمله به څوک کولولي؟ او دا هم وایي چې د چا قول دی؟ نام خدا ټول لاسونه پورته کړی دی. پلوشي، ته پاسه او تختې ته راشه.
سمه ده معلم صاحب.
شاباسي، تختې تر څنګ ودرېږه.
پلوشي، اولې خولۍ په ټیکري پاکې کړه چې ګرمې ده. بله دا چې په لوړ غږ یې ووایا، که کومه نجلۍ په غوږونو درنه وي هغه به یې واوري.
ښه ده جمیلې، په لوړ غږ وایم. معلم صاحب، د رسول الله مبارک حدیث شریف موږ ته لیکلی دی. رسول الله مبارک فرمایي، د علم طلب په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه باندې فرض دی.
آفرین، شاباسي پلوشي، ته کښېنه اوس به څوک تختې ته راشي چې بله پوښتنه ترې وکړم.
ښوونکي صاحبې، زه حاضر یم چې د هرې پوښتنې ځواب دې ووایم.
نام خدا، جمیلې ډېره باجرته نجلۍ یې. شاباس، راشه تختې ته.
پلوشي، لکه لاره راکه.
اوف، دا ده جمیلې، لاره خو ډېره ده.
دلته دې خوا ته ودرېږه.
پاس د ټولګي چا ته مه ګوره، داسې نېغ مګ ته راګوره، مه شرمېږه.
ښه جمیلې، ته ووایه چې علم پر نارینه او ښځه ولې فرض دی؟
ښوونکي صاحب، دا ځکه چې نارینه او ښځې ته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی، نو که علم ولري په کارونو کې به یې آسانۍ وي، په ښه او بد به پوهېږي او ژوند به په ښه طریقه تېروي.
آفرین جمیلې، شاباسې. دغسې
نور دا چې بې علمي او جهل داسې وي لکه انسان چې پټې سترګې وي، نه پوهېږي چې په سمه لار دي که په مخه کې ګړنګ دی. که نارینه او ښځې ځانونه وپوهوي، علم حاصل کړي، ځان کورنۍ او ټولو ته یې خیر رسېږي، هم به یې دا دنیا ښکلې وي هم هغه دنیا.
ډېر عالي، آفرین جمیلې، ته لاسونه وپړه کوي. ای رښتیا، دا ګلالۍ ولې نه راځي؟ له واده نه یې ډېر وخت تېرېږي. تاسې پوښتنه کړې ده که نه؟
موږ یې د واده مبارکۍ ته ورغلي وو، خو سر یې لکه چې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي.
دا څه وایي؟ چې داسې ده، زه به ورځم او له خوښ سره به یې خبرې کوم چې ګلالۍ باید مکتب ته راپرېږدي.
وای وای، موسا ګل ساده ګل، دا ټکان د غرما وګوره، نو زه مونږ منډه وګوره، زړه مې خولې ته راغه، زړه دې بد مشه، زه خو منډه نوره نشم اخیستای.
خدا داد ګل نه خان، له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا وای سخت ستړی یم. همدې نړېدلي دیوال ته به ډډه ولګو. ما او تا د خپلو ګیډو غم کاوه چې ته صبر، د ګل محمد په دکان کې به غوړه ډوډۍ وخورو. خبر نه وو چې ناڅاپه د پولیسانو موټرونه راغلل. ته وایې ښه
موسا ګله، زړه دې بدمشه، هغه متل به دې نه وي اورېدلی.
کوم متل؟
چې وایي تارو یو مرغه دی چې چا ونیو د هغه دی. زړه دې بدمشه، زه او تم لکه د تارو مرغان داسې یو، او پولیس مو چې وویني خود مو نیسي.
خو ما سره بیا لس باندې سل پوښتنې په زړه کې ګرځي، ته وایې ښه
دای ښه.
تا زړه مې راته وایي چې آخر زه او ته ولې د پولیسان نه وتښتېدو، ته وایې ښه چې اوس د ګیدړانو غوندې د زاړه دیوال ډډ ته پټ یو.
یاره موسا ګله، زړه دې پدمشه، ته خو په سادهو کې تیلي دهار وختې او ډېر هوښیار وختې، خو یوه خبره شته.
کومه خبره ته وایې ښه؟
خدای مې د غاړه نه بندوي، ګمان د ایمان زیان دی، خو ته داسې لږ او ډېر د ګیدړ خوی لرې، د چرګ او چرګوړو غل راته ښکاري، هسې نه چې د چا کولنګي دې غلا کړی وي او بیا پولیس در باندې خبر شوي وي.
نه غلی ته وایې ښه، چرګې او چرګوړي خو په ځای پرېږده، آرام شه که د چرګ او چرګوړو بڼکې مې غلا کړي یې، ته وایې ښه.
رښتیا وایې؟
و خود
وای جار دی شم، زړه دې بدمشه، ته څونه ښه سړی، ته صبر چې په دا خاورو خړ تندی خو دې یو ځل ښکل کړم.
لرې شه خو دادات ګل یې لیونیه، زما بیا په تا باندې شک شي چې هسې نه په ټکټر کې به دې قاچاق ماچاق تېر کړي وي او پولیس به درپسې ګرځي، ته وایې ښه.
توبه وباسه، بدګماني مه کوه چې په سر کې به دې ښکرونه راشنه شي. او وایم خدای داد ملګری دی، نه غل دی نه یې مال دی، زړه دې بدمشه سپین چرګ دی، سپین چرګ، د ټګۍ برګۍ یوه توره بڼکم پکې نشته.
چرګه چې نه غل یې نه یې مال، نو بیا خو له پاچا مډارېږه، درځه چې په اتڼ او په ګډه د کلي منځ ته ور روان شو، ته وایې ښه چې کلیوال مو په دیدن سترګې خوږې کې، ته وایې ښه.
راځه چې ځو. او زړه دې بدمشه، زه به د مستې قلندرې سندره درته وایم، ته په ګډا راسره راځه.
اها ورځه نو
مستې قلندرې ویلا را بولا او بیا یې مپرېږده چې زینا شاماستې.
یاره صابر خانه، خدای شته چې پر اتک ډېر خوشحاله شوم، د دوستانو ترمنځ تک راتګ ډېر ښه.
ته څه وایې خان صاحب؟ هوښیاران متل کوي چې سل سټې غله ښه ده که یو سد یاران او دوستانو مجلس.
وایم د نښې منځ دې ویشت، د هوښیار سړي بلا دې ورکه شي. ګلالۍ لورې.
بلې خان کاکا، څه دې ویل؟
ته پاتې لورې لږ انګور راوړه چې پلارجان دې وخوري.
ښه په سترګو.
نه نه ته کښېنه ګلالۍ لورې. خان صاحب اوس لږ مخکې مو چای وڅکه.
صابر خانه، چای خو د عین ماسپښین څښلی و، نه ګورې دا دی مازدیګر را نږدې دی، بیا دا د مني د سر انګور خو ډېر مزه دار وي.
خان صاحب چې ته یې وایې وبه یې خورم.
دا دی پلار جانه، نوشه جانې که پاک صفا مې مینځلې دي.
ښه ده شې لورې، دا دی خورمې. خان صاحب ویم په رښتیا چې مزه داره دي، را نږدې شه ته یم در واخله.
درو دې شه صابر خانه، چې خفه نشې زه ځم لږ چا سره مې کار دی. اسلم کور کې شته. اسلمه، ای اسلمه، راشه کاکا سره دې کښېنه، زه لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ګلالۍ لورې، انګور در ونیسه، ډېر خوندور دي.
ته یې نوشه جان که پلاره، زما زړه ته نه کېږي.
ګلالۍ لورې،
پلاره وایه څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې خان صاحب خو ستا خبره منلې وه، ستا او د اسلم په واده کې د موزیک د لیسې نجونې رابللې وې، ښه خوندوره ملي ترانه یې وویله.
هو هغه خبره خو یې ومنله. خو
وای ګلالۍ لورې، پلار دې جوړ شه، ته خو ژاړې، وایه خبره څه ده لور جانې؟ وکه دی جار شم ولی
پلار
ولی لوره سکر بانده شوی.
در درون اردن کو تاسی دیو کلی زرغگون درامی دو سوا نه ما برخطا غوگوی. اولان دی تریوی بجی موزو یوسف زدران دام دی درامی اردن پیوی موزو بحث تا هر کلی کوم. پر دراما که مو آوردل چه ده کلی انجون چوم را از دکرو تالی والاوی. خو انتقاد داده چه ده لکانو او انجونو دو زدکرو پر ران دی لا هم بشمی را خندو نشتا. ده تو خندو نسخه یو هم ده کورانه لخواز دکرو تا نپری خودل دی. خو که خلق ده اسلامی لرخونو پر نا که ده علم لارزخت خبر شی آیا بیا به هم خندو نوی او کنه. پا دی اړه پروانه دی خبرونه کې ستاسو نظر نه خلو او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې لغړی منورې ناصری سره هم خبرې کوو چې پلند شبکې به زمونږ سره وي. تاسو درنه اوردونکو هم کولای شئ زمونږ سره د همدې موضوع په اړه غږیز پیغامونه پریږدئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. په همدې ډول کولای شئ په روانه دی خبرونه کې په ژوندۍ بڼه هم را سره اړیکې ونیسئ. زمونږ سره د مخامخ اړیکو نیولو شمیرې دي 0 9 9 2 3 5 4 0. بل شمیره مو ده 0 9 9 2 5 5. نو په دې اړه باندې چې کچیرې د علم ارزښت خلک خبرېږي بیا به هم پر وړاندې باندې خنډونه وي او کنه. په تېره هم د نجونو د علم په اړه باندې چې تر ډېره ویل کېږي چې په لرو پرتو سیمو کې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او دا د دوی د ډېرو بشري او نورو حقونو خپلو حقونو د مخنیوي سبب ګرځي. اغلې ناصری زموږ خبرونه ته تاسو هم په خیر راغلی درنو اردوونکو هم په خبرونه کې اخلو ستړي مشئ.
سلام علیکم هیله تاسو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته هم داسې ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
ډیر مننه. تاسو چې دلته را سره یې تبن علم کړی زده کړې مو کړې دي له اهمیت او ارزښت یې خبرې ښه ده چې لومړی پوښتنه مو همدا وي وروسته چې ورزو د چخنډونه څه دي اصلا د علم ارزښت په څه کې دی ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علم ارزښت په هکله که څه نه وغږېږو بیا هم زه فکر کوم څه لږ به وي د دې په اساس باندې، ځکه الله جل جلاله په خپل مقدس کتاب کې چې موږ ته رالېږلی دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت ته، هغه پاک قرآن کریم دی چې هغه کې ډېر ټینګار په علم او دانش باندې سوی ده، او همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیث هم ډیر په دې حق لباندې دي، او دغه د علم او د تحصیل ارزښت ډیر پکې.
اما چې پر وړاندې خندونه موجود وي، فکر کوي خلک د دغه ارزښت یا خبر دي کنه له دغه احادیث او آیتونو چې تاسو ورته اشاره وکړه، یا په ټوله کې لارزښت جنن سبا ورته ضرورت یا اړتیا پیخیږي، خلک تری خبر دي عمل نه کوي کنه؟ دلته ناپوهي موجوده ده
تر ډیره حده پورې. په افغانستان کې څومره فکر کوو ناپوهي ډیره زیاته موجوده ده، او په لرې پرتو سیمو کې خو ډیره ناپوهي کمه ده، او اسې عامه پوهاوی هم ډیر نه ده سوی ورته، او که څوک هم پوه دی بیا داسې عمل پرې نه کوي تر ډیره حده پورې. که زه تاسو ته ووایم یو احادیث په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی احادیث دا ویلی دي چې اطلب العلم ولو کان بسین، یعنی چې علم تاسو زده کړئ دا یعنی مطرح نه ده چې کوم ځای ونوي، دا علم پسې کچین ته هم ځای ځکه غلطه
هغه غلطه اهمیت بیان شوی دی بل شکه. اما دلته که مونږ خپل ټولنې ته راشو، دلته پر وړاندې باندې د اصلي خنډونو اساس په نظر باندې یو خدا دی چې لاس زده کړو ته صحیح زمینه نه برابر، اما په هغه سیمو کې چې یا زمینه برابر وي الته که د کوره دوی ذکر ته نشتلی الکانو باندې کار کیږي، نجونه د کلتوري ارزښتونو له امله نه پرېښودل کیږي، کلتوري خنډونه پر وړاندې وي، نو خلکو ته پیغام څه وي؟
زه به داسې پیغام ورکړم ځکه دا چې مشکلات زموږ ډېر زیات دي په دې ټولنه کې، او نجونو ته فقط هم دومره فکر کوي. زه متاسفانه دا وایم چې زموږ هغه پوه خلک هم په دې فکر باندې دي چې د ښځې دي همدغه په کور کې ناستې وي، همدغه کارونه به دې کوي، او نور دې نور نه درس ته اړتیا لري نه تعلیم ته اړتیا لري. خو زه فکر کوم که په تدبیر باندې موږ کار هم کوو، په کور باندې هغه هم زده کړې ته اړتیا لري، نو ځکه باید کورنۍ ته مې دا پیغام ده چې خپل لورګانو باندې همداسې په زامنو باندې ډېر تر ډېره هر څه پورې هڅه وکړي، کوشش ډېرې وکړي چې زده کړې ته یې وهڅوي، او همداسې یعنی مشکلات د لارې نور ته ایسته کړي. او بعضې مشکلات په افغانستان کې شته، بیا زه فکر کوم د اقتصادي د لحاظه دي چې ډېره حده پورې که هلکان د درس او تعلیم نه پاتې کړي، همداسې نجونې په گدا غریب باندې او همداسې په نورو کارو باندې بوختي کیږي او د لوست او تعلیم نه پاس
بل هغه څه چې اسلامي لارښوونې ښیي چې د علم باسواده او د بیسواده کس تر منځ څومره توپیر موجود دی او ورته اشاره شوې ده. دلته زموږ په ټولنه کې کرا شو باوجود دی چې د ستونزې بیانېږي اقتصادي بېوزلي او داسې نور تاسو اشاره ورته وکړه، اما که د خلکو پوهاوی موجود وي چې تاسو ویل ځینې خلک د پوهې سره سره دا کار کوي، دلته بیا د خندونه څنګه لمنځه تللی شي، څه باید وشي؟
بیا هم زه فکر کوم باید دوی ته پوهاوی ورکړل شي. موږ مختلف طریقې لرو، لکه رسنۍ چې د 12 کالو کې ډېر زحمت کاخلی ده او ډېر عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي، د مساجدو له لارې. خو بیا دوی داسې عقاید لري، یعنی دا زموږ فرهنګ هم داسې یو شی ده، یعنی ښه پوهېږي چې دغه کار ښه ده او باید ښځه تعلیم وکړي، ماشومان یې تعلیم وکړي. بیا هم دوی دا کار کوي، زه نه پوهېږم چې دوی
عمل یعنی نوي اما اوري
ډېر
ونه. موږ دلته د ډیرو حقوقي کارپوهانو، دینی عالمانو او د نورو لخوا بیان کړي، دلته په اهمیت باندې ورسره خبرې کړي او دا چې څنګه وي باید دا علم زده کړه. او دونکو ته هم موږ پوښتنه پرې خېده چې 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته تاسو راته په همدې اړه غږیز پیغامونه پرې خېښې چې کچېرې د علم پر اهمیت باندې زموږ ټولنه او خلک خبرېږي، بیا به هم پر وړاندې باندې خنډونه وي، په تېره هم هغه خنډونه چې د کورنۍ لخوا نه پرېښودل کېږي. څو اردونکو راته پیغامونه پرې خېښې دي، ګڼو نورو هم خو خو استاسو لا پیغام صفانه وو او لا متویلی نو خداورو. او زمونږ سره ځین نور اردوونکو هم پاړی کې کښته، اول دودی د پیغامونه اخلو چې مخه مخره سره پلان کړي. خبرونه ته ډیر زیات بخیر راغلی، ستړي مشه.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني، بخیر راغلی خبرونه ته.
تخیر اوسې روزانه یو سلام تاسو ته، یو سلام مېلمنې خور ته، او یو سلام تر اړیکې ټول مینوال ته وړاندې کوم.
ډېره مننه. وعلیکم السلام. موضوع ماتمه نه خسته ده؟
ها بالکل. دا انجنیر د تعلیم په اړه ده کنه؟
او هم دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډېره ښایسته موضوع ده. انجنیر باید مکتب ته پریښودل شي. کارشته دي تاسو دې خلک موږ خپل لیدلې دي چې خپل خویندې ورونه، یعنی دا ورونه پلارنه خپل خویندې او لورکانې نه پریږدي چې مکتب ووایي. دا وته شر معلومی دا خبر وته بل معلومی.
پښتنه دادا ونی پښتنه دادا چې کچېری دوی لارځخت خبريږي او دوی اهمیت ته قائل شي چې تعلیم دوی حق دی او اهمیت لري نن سبا د ټولنې لپاره او خپل د الکان اونجون لپاره دراتلونکو لپاره، فکر کوي چې بیا د خندونه کمیدل شي؟
ډېر کولای نه خوده په خپل کنه تعلیم نه وکړي، بیسواد خلک په دې باندې نه پوهېږي، د تعلیم په ارزښت باندې بلکې نه پوهېږي. که دوی پوهېدل بیا خپلې خویندې وروڼه نه یعنی نه منې کولی.
بالکل، ډیره مننه.
نظر مو راته چې خپلې لورګانې پرېږدي چې مسکونه وایي.
ستاسو پیغام موږ پور کړو. ډیره مننه. پوښتنه خو نه لرئ؟ ډیره مننه ستاسو نه چې اړیکه مو نیولې. بل اردوونکي هم را سره شته په خبرونه کې، ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی. پیغام مو اخلو که پوښتنه لرئ؟ هغه بله ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ.
توخی هم د زابل ولایت
شاجوی ولسوالۍ. توخی صاحب ډیره مننه، ډیر زیات په خیر راغلی، مهرباني.
مننه زدران صاحب. هغه محترم مېلمنې ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه ژوند اوسه.
تاسو خو ډېر انتخاب کړی ده، علم خو نو هر څوک په خبر دي چې پر نورو په ښځه باندې فرض ده، خو موږ باید کوشش د ښځو وکړو. نارینه وو ته خو هر ځای ورسېږي، هغه نسبتا د زنانه وو په حق ده آزاد دي، نو ښځو ته باید داسې زمینه یا په کور کې یا په یو مستور ډول باندې چې یوه ښځه با تعلیمه شي یعنې معلمه شي، هغه کولی شي چې سلو نورو سبق ووایي، دا به چې ډېرې شي. نو زموږ په جامعه کې چې عالمانې ښځې دا د دینو د دنیا د ټولو په ګټه، ځکه چې له ده څخه ډېرې استفادې کېږي، نو دونه وخت خو نشته چې موږ د دې ټولو بیان کوو. خدای دې زموږ ملک او زموږ وطن دونه مساعد
او کچېرې خلک او کچېرې بلې توخي صاحب، کچېرې خلک ستاسو پیغام اوري او دلته زموږ بحث اوري او یا د منبر له لارې دا غږ اوري، د علم په اهمیت باندې غږیږي، فکر کوي چې خلکو دا رول ادا کړی چې لږ تر لږه دا خنډونه چې د زده کړو پر وړاندې شته په افغاني ټولنه کې له منځه یوسي؟
هم خو د هر چا دي، د ځان صاحب په خبر خو هر څوک دي چې دا ډېر اهمیت لري، خو داسې داسې کوشش نه پکې کوي په موږ کې تاسو کې دا د پښتنو بعضې داسې رواجونه دي چې هغه وایي وایي زما لور زما ښځه دا باید له کوره ونه وځي، او بعضې داسې پراتین هم شته چې هغه په دې کې له ډېرو افراطه اخلي، خو داسې زمینه باید مساعده شي چې هغه له شرعي نظام سره
بالکل بالکل خیر سے بھلے احساس واڑی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر اکڑے مہربانی
نمبر
تعلیم پہ نور موضوعات حل لار امداغ دی چی منگ بل عموم لمل منو سر پری خبری کوو چی پو هوای دی او تر چنگی عمل دی چی باید خلق عمل پری وکړي. چور دن کچرا تا غگیز پیغامونا پریخی سفر و سوش پگ نوی سفر یو شپیتو شمیره تا داورو.
السلام علیکم دا زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات. اسد الله صدر خبرې کوم د خوست نه. مونږ د زده رادیو له طرفه ټولو معرف وزارت دا پیغام لګل غواړو. زمونږ خوست ولایت لکه اوسه بدی ډېره زیاته شوې ده. د په تېره بیا د جنو زده کړو په باره کې چې اکثره خلک دی زده کړې ډېر لیوالتیا لري او اوس ډېر لیواله شوي دي. په تېره بیا جنو د زده کړې باره کې دلته مکتبونه ډېر کم دي چې تا د لرو پرتو سیمو لاسرسی نه کېږي. باید دی نه دا غواړو چې څنګه څه په ثانوي زده کړې یا ابتدایي ښوونځی په ولسوالۍ کې ولري او ولسوالۍ کې پر هم هېڅ لسا د جنکیو بالکل
درسی کوشش
ډیره مننه ستاسو پیغامونه او چې دواړه د پونې وزارت ته متوجه وو او مونږ تیر ونی د پونې وزارت د جنو د زده کړو مسؤل هم ایمیل منو او په دې اړه بیا هم خبرې کوو چې د چا مسولیت څومره کیږي. ډیره مننه کنور اوردونکو هم پام دې اړه باندې راته پیغام پریږدي چې کچېری خلک د علم لار زخت خبريږي پوړاندي خندونه کمیږي کنه عمل سخت کار دی په افغاني ټولنه کې. نو 0 وسوشپګ نیوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو شمیره ستاسو په خدمت کې ده. اغلی ناصری صاحب د اوردونکو پیغامونه مو دلته حکومت هم ډیر څه متوجه کیږي چې دوی کار نه دی کړی. د خلکو رول او د حکومت رول څنګه تک کولای شي تاسو؟
دقیقا د حکومت رول هم دلته ډیر ده ځکه داسې سیمه مونږ لرو چې د زده کړو ځایونه ډیر لري وي د نجونو خصوصا او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي او مشکل هم وي د امنیتي لحاظ نه هم ډیر ورته مشکل وي چې هغوی د کور نه ووځي او غره لري لاړ شي د زده کړې لپاره. دا د حکومت وجیبه ده او لازمه ده چې هغوی ته هرې سیمې ته نږدې داسې د زده کړې
مرکزونه امکانات رسیدلي وي هلته بیا په ښوونځیو کې یو بل اوریدونکي د نظام یادونه وکړه چې هم د حکومت مسولیت چې اصلاح کړي. اما که ارڅ وی بیا هم که خلک خپل اولادونه جنې ولا کان زده کړو ته نه پریږدي بلا بلا بهانه لټوي نو فکر نه کوي چې دلته د غوي بیا ډیره غلطی ده.
دلته دقیقا څه ډېر غلطي د خپل د کورنۍ د کداسي افکار لري چې نه غواړي د خپل د لورګانو او د زمانو آینده روښانه کړي. دا د خپل ګنا ده او دقیقا څه کله چې دوی لوی ګم داسې به په خراب فکر څه دوی لوی سوي دي همداسې به لورګانو وي همداسې به زمانو
وي. خور چې ویلې چې ټولنه بې سواده ده نو په دې خاطر باندې دا پیغام رسولم سخت دي. تاسو هغه موضوع تاییدوي
یقینا.
او ډېره زیاته مننه په خبرونه کې چې را سره برخه مو واخیستله او مونږ نن په همدې موضوع خبرې وکړې. د اردن کو نظرونه مونږ خپاره کړو اما اونې پوښتنې جواب تک تاسو لخوا را شو. کله چې پوهاوی ډیر شي فکر کوي د خندونه کمیږي که تاسو په هغه نظر یې چې بې سوادي ده لهم.
زه دا نظر لرم چې بې سوادي ډېره ده په افغانستان کې او که پوهاوی وسي زه اطمینان لرم او باور په دې لرم چې دا مشکلات به تر ډېره حده پورې حل شي.
ډېر مننه اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي. خپرونې وخت تقریبا پای ته رسېدلی اما ستاسو پیغامونه موږ ته ټوله اونۍ را رسېږي. شمېره مو ده 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. د خدای په امان.